سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د دې پروګرام ډیره برخه د ازادۍ په څپو کې خبرونه ته څنګه شوې ده. احمد شیبر پکې ساسي قربا دغه پروګرام ته په څو شیبو کې لرو خطر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو د کابل د لویدیز په چاودنو کې مرګ شو بل تایید کړی ده. د طالبانو د کابل د پولیسو ویاندوی خالد دران فرانس پریس خبري ژانس ویلي چې د دشتبرچی په چاودنه کې 200 وژل شوی او 12 نور ژوبل دي. چاودنه مسبخین محل د برچی سیټی سنټر د سوداګری مرکز مخې ته شوې ده. یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې په پیښه کې د وینجلې په شمول شپږ تنه وژل شوی او لږ تر لږه 15 نور ژوبل دي. تر اوسه پورې د دې چاودنې چې ویل کېږي له دریو بجو وروسته شوې ده مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې. تر دې مخکې لومړی چاودنه سهار د خیرخانې مینی 1500 فامیلۍ ته لارې ته نږدې وشوه. د دې چاودنې چې په نتیجه کې د مرګ ژوبل او تاوانونو په اړه دقیق معلومات نه لشته، خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یو وسلوال مخالف ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستلی او پر خپلې شبکې ادا کړې ده چې په دې برید کې د طالبانو وژلې او دوه نورې ژوبل کړې دي. د جبهې همداراز ادا کړې ده چې په چاودنه کې د طالبانو دوه رینجر ویجاړ شوي دي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له لوري پاروستي و کې د بد حجابې په تور د نجونو او ښځو پر نیونو ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. یو نامه نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي د سیاسنادې ترلاسه کړي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کسانو د روان جنوري له لومړۍ څخه په کابل او دایکونډي ولایتونو کې د بد حجابې په نوم یو شمېر ښځې ونجونې نیولې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت همداراز وایي چې په پلازمېنه کابل کې ډېر شمېر ښځو ونجونو ته خبر دا ریور کل شوی او نیول شوی دی. همداراز د دایکندی ولایت په مرکز ملي کې هم خځې ونجونی نیول شوی دی. طالبانو په کابل او نور ولایتونو کې د حجاب په نوم د خځو د نیولو په اړه ضد و نقیص څرګندونې کړې دي. په داسې حال کې چې ځینې طالب چارواکو په دې تړاو د چا د نیولو ادعا رد کړې، ځینې نورو تایید کړې او ځینو نورو بیا ویلي دي چې د لنډ وخت لپاره یو شمېر بد حجابه خځې نیولې او بیرته یې خوشي کړې دي. یوی نسبتا زورور زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګڼي سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په 12 بجې او شپه 15 دقیقې وشوه شدت یې د خطر په حساب شپږ اعشاریه څلور درجې و. خو رویټرز خبري اژانس د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې مرکز په اساس د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه شپږ اعشاریه دوه ښودلی دی. د دې زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوي دي. د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه 8 کیلومتره لرې تر ځمکې 208 کیلومتره لاندې ښودل شوی دی. ورمورس هم په بدخشان کې زلزلې احساس شوي چې شدت یې نننۍ ته ورته بلل شوی و. او د اسرائیل ستراسم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري. نتنیاهو د خبره یو ورځ مخکې دی وکړ چې په حق کې نړیواله محکمه په غزه کې د نسل وژنې په تور خبره پیل کوي. نتنیاهو د چهارشنبه په شپه په یو ویډیو کې په انګلیسي ژبه وویل غواړي څو خبرې روښانه کړي. اسرائیل د غزې د دایمي نیولو او د وګړو د شړلو نیت نه لري. دغه هم ویل چې اسرائیل به د حماس له منځه وړلو او د رغملو د خلاصون لپاره غزه پر یو غیر پوځي سیمه بدل کړی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم هر کله موکوم په افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه د ترګری زوبریدونو په اړه بحث لرو. د اونۍ په پیل کې د شنبې پرس په کابل کې د دشتي برچی په سیمه کې چاودنه وشوه. د سې شنبې پرس د کابل په ختیځ کې د الوخیل په سیمه کې په یو مینی بس کې چاودنه وشوه. پنځ شنبې بیا دشتي برچی کې چاودنه وشوه او په همدې ورځ د کابل په خیرخانه کې هم د چاودنې راپور نه خبر شول. د غټولو چاودنو مرجوب لرله. د دې اکثر بدون مسؤلیت د خراسان څنګه منلای دی. د هغه ډله ده چې تیر اونۍ چهارشنبه د ایران په کرمان کې د ایران د اسلامي انقلاب را په دې خوا په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د تر ټولو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. په کرمان کې د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د څلورم تلین پر مهال دا چاودنې وشوې چې نږدې سلطنه پا پکې ووشل شول او شاوخوا 270 تنه نور ټپیان شول. راپورونه د ایرانی چارواکو په وینا وایي په تیرو څو میاشتو کې په ایران کې د داعش په لسګونو کسان نیول شوي او تر شپېته ډېر بمونه کشف شوي دي. د ایران د دولتي آژانس ارنا د راپور له مخې د استخباراتو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د کرمان د چاودنو اصلي طراح د عبدالله تاجکي په مستعار نوم یو تاجکستانی دی. دا وزارت وایي تاجکي د ډسمبر په 19 له یوې ښځې او یو ماشوم سره له جنوب ختیځو سرحدونو په قاچاقي لارو ایران ته راغلی او د کرمان ښار په څنډه کې کور کرایه کړی و. د راپور له مخې تاجکي په خپله د کرمان تر چاودنو دوې ورځې مخکې له ایرانه وتلی دی. ایران تر دې مخکې د کرمان په چاودنو کې د یوه ځانمرګې په اړه ویلي و چې هغه د تاجکستان تبع دی. په پاکستان کې هم په وروستیو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. داعش خراسان څنګه په 2015 کال کې رامنځته شوه؟ د راپورونو له مخې دا ډله د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش ډلې له لوري تأسیس شوې ده. خو د داعش خراسان څنګ په اړه په پیل کې دا خبره کېده چې دا په افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هند تمرکز کوي. اوس یې ایران ته مخه کړې ده. دلته مو په خبرونه کې د بحث لپاره د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندړ ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کتونکی عنایت الله حمام هم په دې خبرونه کې راسره دی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس هم په دې خبرونه کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اندړ صاحب، له تاسو واورم، څه فکر کوئ چې د داعش بریدونه په روسیو کې په افغانستان کې څرنګه زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی شبر صاحب، تاسو ته، تاسو پروګرام قدمونو میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندر شي. افغانان خپل څلورې ملسی کې د توریزم ښکار شوي دي. زموږ وطن باندې شوی ده، په دې کې ډېر لوی د سیمې او د نړۍ استخبارات لاس لري. نو په افغانستان کې وروسته د طالبان له حاکمیت څخه او مخکې لغه هم داعش ډلو خپلې توریستي کړنې ترسره کړي دي. خو د طالبانو له تګ څخه وروسته چې په افغانستان کې جګړه نسته او یو نسبي سرتاسري امنیت راغلی ده، له بل لوري که موږ ګورو د افغانستان اوسني سیاسي وضعیت ته چې د نړۍ سره سیاسي تعامل نه ده جوړ کړی، همداسې کار حرکت نه سپارسه، یو داسې حکومت چې هغه اساسي قانون نه دی، وجود نه لري. موږ په لومړي سرو کې هم دا بیانونه کړي دي چې که چیرې طالبان مسلکي خلکو ته اجازه ونه کړي چې په لیکو کې کار وکړي او همداسې خپل روابط هغه سیاسي ډیپلوماتیک د ګاونډیو سره سم نه کړي، د توریزم پر ضد مشترکانه عملیاتونه کړي، مشترک ناسیونه لري. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټولې په وچه کې دي، داعش کولی شي چې په افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنی وکړي.
مننه اندر صاحب، مننه. په همدې برخه کې بعد جانباز صاحب نظر هم واخلم. جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش هلې ځلې نه تنها په افغانستان کې، په سیمه کې ولې زیات شوي دي په وروستیو کې؟
سلام غواړم چې به تاسو ته د دوستان ته شي په بحث کې دونه کوي چې اوریدونکو ته سلام. ګوري، خو ډیر په پاپولر غوړې روم کې یو امپراتور اوګوستین نومې ده. دی اوګوستین د یو مشوره ورکول خپل د استلاق کابینېټ چې هر کله چې تاسو یو کارکیت سره یو د چي ناورین سره را مخکې دي، نو پښتنه وکړي چې دا د چا په ګټه ده. اوس موږ تاسو نه ټول دا پښتنه کوم چې دا داعش فعال کېدل، دا کارکیت چې نور هم کارکیت چن کول، دا د چا په ګټه ده؟ په افغانستان کې ګورئ چې ورته خلافت یا دغه شی چې دی ورته داعش وایي که نه، هم دغه عراق و شام دغه اسلامي دولت و خلافت و دا شیان په افغانستان کې همداسل د دوستانو اشاره وکړه تاریخي ریښه نه لري. افغانستان هېڅکله د خلافت برخه نه وه. البته د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دغه د افغانستان خاوره، یعنی د غزنویانو په دوره کې یو تړون یې درلود خلافت سره د دوستي او د همکاریو، بس خلاص. نو په افغانستان کې خلافت ریښه تاریخي نه لري. اوس راځو دې ته چې داعشان څوک کېدای شي اوسېږي. زما په نظر تر هغه ځای چې زما عقل او دا تحلیل قطور کړي، دا همغه ډلې ټپلې دي چې په دغه منطقه کې وو. مخصوصا په دغه گاونډي هیوا چې نوم پاکستان کې دی په هغه کې وو هغه کې شتون درلودل په شکل د اشکالو د مختلفو منطقوي فرا منطقوي استخباراتو دخوا حربه کېدل تجهیز کېدل انګیزه ورته ورکول کېده د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره. اوس وضعیت داسې دی چې شرق و غرب داسې مشروطه نو وایم په یو لوی ټکر کې رامخ دي راګیر دي او دغو ډلو شتون په سیمه کې په افغانستان کې هم د دغو اهدافو دپاره لمسول کېږي یا ترې استفاده کېږي. د بلې خوا زه یعنې ادعا نه کوم او په دې ټینګارم.
بله جانباز صاحب آواز مو قطع شو. تر څو پورې چې له جانباز سره بیرته ټلیفوني رابطه ټینګوو د همام صاحب نظر به واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې د داعش هلې ځلې په سیمه کې څرنګه زیات شوي دي؟
لومبی خو تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته او ګرانه میلمانه ته خپل سلامونه احترام تقدیم کوم ولاندې کوم. بل دا دی چې ما آخرینی خبر د جانوس آخرینی خبرې دي چې ما واورېدله او کوشش کوم چې زما خپل نظر ووایم چې اصلاحي بنه لري او د تاریخي حقایقو پر بنا ده. اول دا چې جنرال صاحب په آخره خپل آخرنۍ برخه کې خبره کې داسې ویل چې د افغانستان د اسلامي خلافت برخه نه و، حالانکه دا صحیح نه ده. نو تاسو ګورو چې د هغه انصار او نور مجاهدینو د عربانو د خلفای راشده په دوران کې بلخ او نور ولایاتو دغه شوی و فتح شوی و او د خلفای راشدین خصوصا د عثمان رضی الله تعالی او په دوران کې د دوی خراج گزارو او جزیه ورکولې او سه ولایت اسلام دین کې مشرف شوی و. بل دا چې دا د استاسو په سوال په ارتباط تاسو په وایم چې لکه چې یو څه نگرانی شته چې دلته د داعش فعالیتونه زیات شوي دي، لکه چې د استجمعي امنیت رئیس نیکولای صدروف هم ویلی دي چې تقریبا 15,000 کسان په دې شاوخوا په دې تاجکستان په سرحدونو کې ځای په ځای شوي دي او نور داسې مختلف اوازې او انګازې اورېدل کېږي. خو خبره دا ده چې یو داعش که تاسو ما ته معمولي وخت ورکوئ چې دلته تاسو دغه داعش چې دی دا د زما په نظر په درې برخه یا هغه سازمانی ساختار او سترکچر په دې درې برخه دي. یو برخه هغه ارمانی او هغه ایدئولوژیک کسان دي چې هغه سرسپرده اصلی دي. بل هغه کسان دي چې لکه جذب کیږي د اجتماعي او سیاسي نارضایتونو د وجه څخه، او بل یو برخه هغه اجیل کسان دي چې پیسې اخلي او نور کار نه لري او بار نه لري د دغوی دغه کیږي. نو بل او داعش اکثره د تاریخ د داعش چې تاسو وګورئ اول د دې اوله مرحله چې زرقاوی په عراق کې شروع کو چې خپل اردنی وو هغه وخت کې د دوی په امریکایانو په ضد کې دوی مقابله کړې وو. او داعش اصلا د یو دغه پدیده ده، د یو ملک د اشغال پس یا د پس منځته راغلی ده. او غالبا د دوی حرکات د دې دپاره زیاتر نظامي او کمتر سیاسي او ډېر سخت دریزه دي او خلکو سره روابط مختلف جبهات کې دوی خپله جنگ جګړه کوي او چا سره دغه یو په نرم لاره نه ځي. بل دا دی چې هغه دایشان چې موږ تاسو په افغانستان کې ګورو سه کسان وو چې حتی هغه اربکیان پکې وو، ځکه چې یو ځل په دې جمهوریت په وخت کې چېرته چې طالبان حکومت طالبان مقامي قوتونو د دوی یو واحد محاصره کړی وو، د دوی دولت ته تسلیم شوی وو. د دې داعش په شا کې په نامه کې چون خپله فعلا خپله مرکزی استرکچر او مرکزی اداره او رهبر نه لري، مختلف استخباراتي لوبه هم دغه کیږي.
همام صاحب
بلته
بله من د وضاحت په برخه کې به تداش مسلې ته بیرته راشو. د جانباز صاحب رابطه ټینګه شوله، دوی په دې برخه کې خپل نظر بیرته واضح کړي. جانباز صاحب، همام صاحب هغه د ستاسو دا خبره رد کړه که چیرته تاسو اوریدلی وي چې افغانستان په تاریخ کې هم د خراسان د دولت برخه نه و. لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل چې افغانستان د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دوی له هغه سره ارتباط درلود کنه، او بیا وروسته مو ارتباط نه درلود، تاسو کې څه بیا توضیح کړئ لطفا.
ما دا وویل چې افغانستان هیڅکله د خلافت برخه نه و، هیڅکله، یعنی حدود اربعه د خلافت که افغانستان شامل نه و. ما دا وویل، بل مې دا اضافه کړه چې د سلطان محمود
خودوی وویل کنه، همام صاحب وویل چې افغانستان خو حتی د خلفای راشدین په وخت کې اسلام منلی و، د حضرت عثمان په وخت کې د تاریخي مراجعو له مخې افغانستان کې خلک مسلمان شول.
بلکل، اسلام خو ډېر لوی دین دی، ډېر لویه جغرافیه یې احاطه کړې ده. تاتارستان کې مسلمانان شته، اندونیزیا کې هم شته، مالیزیا کې هم شته. نو دا خو د خلافت برخه نه وه، یو اسلام دی یو خلافت دی، دا ځانته خبرې دي. ما وویل فقط چې د سلطان محمود په غزنوي کې، سلطان محمود غزنوي په دوره کې دغه حکومت یا دغه دولت د غزنویانو قرارداد درلوده، رسمي قرارداد درلوده خلافت سره. بخلاص، یعنی د افغانستان د خلافت یا د داعش چې اوس وایي داعش، خو خپله ریښه غواړي د هماغه د اسلامي خلافت سره واخلي، او غواړي چې په دنیا کې خلافت ایجاد کړي، او افغانستان هم د هغې یوه برخه کړي.
مننه.
وایم خلافت په افغانستان کې تاریخي ریښه نه لري، او افغانستان د خلافت برخه نه دي.
مننه. د بحث بیا هم دوام ورکوو. له یوې خبرتیا وروسته دا مسله راخلو چې مخکې امام صاحب دا خبره وکړه چې د داعش یوه برخه غړي هغه کسان دي چې دوی پیسې ترلاسه کوي او د پیسې لپاره جګړه کوي. دا کسان څوک دي او له چا پیسې ترلاسه کوي؟ له یوې خبرتیا وروسته.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
همام صاحب، که تاسو دا مسله توضیح کړئ چې د داعش هغه غړي چې پیسې ترلاسه کوي له چا ستاسو په باور؟
لکه چې ما مخکې وویل او دا دوباره د خبر دې خبره باندې ټینګار کوم چې اساسا دا د خلافت اسلامي په افغانستان سه منطقې لکه هرات، خراسان چې مخکې د سیستان او نور، دا د بلخ، دا د خلافت اسلامي په سیاسي مرزونو کې شامل وو، او په هغه کې سه ولایاتو چې تر اوسه مکمل دوی خپل اسلام راوړی نه وو، خو خراج گزار وو، د مویانم خراج گزار وو، د سیدنا عثمان رضی الله عنه په دوران کې افغانستان د خلافت اسلامي په سرحداتو کې شامل شو. او دا یو او په خپل ایواز کابل د سفاریانو لکه د دریمه پیلای د اجری کې د سفاریانو په وخت کې د یعقوب الله سفار په واسطه فتح شو، هغه وخت دوی اسلام راوستل لکه دغه تسلیم شو. او نور شهدا او نور داسې علمي شخصیتونه د حدیث علما په افغانستان کې موجود دي، دوی چې دغه اثر څخه دي. دوی مطلب په مسله چې د افغانستان د خلافت اسلامي
دا موضوع واضح شو. دا اوسنی داعش تاسو چې وویل چې دوی له چا ستاسو په باور پیسې ترلاسه کوي،
داسې دی چې داعش چېرته دوی یو خو دوی یو نظامی سازمان لري، او چېرته چې دوی ځي اکثرا داسې کار کوي چې دوی کوشش کوي چې د محلي او مقاماتو او محلي منابعو څخه کار واخلي. محلي په عراق کې دوی سیر د نفتو ساګانې لاسته راوړی وو، هغه باندې دور ترکیې سره په نر په بدیل په کمه بیه باندې دوی پټرول خرڅوي. هغه د عواید نه دوی په اروقه کې دوی خپل مرکزي دفتر جوړ کړی وو، او د هغه نور کسانو استخدام کړی وو، او د هغه اروپایانو او نور د کسانو چې دوی ته د اروپا یا نورو قسمتونو راغلی د هغوی اخراجات ورکولې، مصارف ورکولې. اوس په افغانستان کې دوی څو ځلې دا لیدل شوي دي چې اگه کسان که امریکایان و باقیات فاسدات ده لکه اربکیان و داغ کسان سخه دوی کار اخلی زکه اگه بیکار پاتی شویدی اگوی خوی یو ایدیالوژیکی یو انتخاب ندرلو دلی دوی یواز اقتصادی ده اقتصادی ستونو ده حل کولو ده پاره دوی یو نظامی گروپ تا پا هر نامه چی دوی یو زیکی گی نو دست کسان پا دایش که ما ویلی چه دایش یواز دوی سخت متشکل شوی نده بلکه باید تشکیل که دوی یو اگه سخت هسته دا چه اگه ایدیالوژیک او دینی او
اتحادی مانه نه پا هم دی برخه که با دی اندر سر نز
زن زایونه که دوی خلکو تا پیسی او دغه ورکوله او دا جمهوریت پا وقت که ما پا دی ترخان پیس سوزل سفر کرده پا آغا که ما کتلی دی چی اگوی سرا دیر دی رنجرانو او نور امکاناتو چخه اگوی آیز بو او نور دا چه یوزل که دوی یو واحد نظامی واحد دغه شوی و تسلیم شوی و اگوی دوباره بیادا دولت تسلیم شوی یعنی خپل د امنیت دولتی هغه پخوانی نظامی قطعات چې او صفر صفر قطعات چې او په هغه پامنس کې نور د دته د امو درتي ترکیا کثیف هیلو په حساب خپل دولت هم د پاره چې داعش یا نور نظامی گروپ په منس کې شخاله واچي او د یو ضد شورشګری په سیاست په هیڅ د دوی سه تشکیلات حمایت کولی پا دیر پا مخفی توگا یعنی کفر دا پریشن پایش
مننه اندر سب تاسو سفکر کوی چه دا دایش غری آواید لکوم لالاری ترلاسه کوی خصوصا پا افغانستان
مننه کم دیر که پوشتنه دا زد دوارو ملمنو نظرون تا احترام کوم خدا چه دوی دیر پخوانی تاریخونه تشکل وست وقت بدل چوه ده پخوا وقت که حتی امریکا شتون ندرو ده وست پتول نری راج چلوی وست وقت تقیه چوه سرادونه معلوم دی ده وست پاک لوانه باید خبریو کو ده دایش ده کم میلانونه چه تاشو پر پینزه زره تنه پا تاشتان پر سردو کلی پا نوز جو کلی ده گوره دیر قوی پوزی کمانده تا تیلری دیر پیسو تا ومداتی تجهیزاتو تا لوجستیکی مسائلو تا دا د کچری واقعیت نو دا یو لوی استخباراتي سازمان لخوا څخه رهبری کیږي او ویل کیږي داسې چې دایښ د زینو ابرکوتونو د ستراتیژیکو مخه لپاره جوړ شوی دی په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ وینو چې طالبان د دوی په ځپلو کې ډېر موافق دي او ډېر ځپلي دي مګر دا چې د افغانستان وضعیت خپله د اوسني حکومت او همداسې د سیمې د نړۍ هیوادونو په داسې یو حال کې ساتلی دی چې د محاصرې لاندې ده شاید ډېر خلک دومره د فقر او اقتصاد خراب شي د فقر سره مخامخ شي چې هره توریستي ډله تر دینو غوښتنو کې پیسو مقابل کې یوځای شي خو موږ وینو چې په افغانستان کې ډېر ضعیفه ده داعش داعش د افغانستان له پولو نه د باندې په پاکستان کې شاید تمرین ځایونه همداسې په ازبکستان کې ډېر فعال دي ازبکان ډېر دبکېغلي دي په خپله ایران هم داسې نه ده چې ټول هغه خاوره تر کنټرول لاندې ده همدا اوس د بلوڅانو سره هغوی په مجادله کې د پاکستان سره مجادله کې ده ځکه توریستان هسې کوي په هغه سیمو کې چې امن نه وي پکې هلته جای په جای شي په افغانستان کې که چېرې اوسنی حکومت یا اسلامي امارت هسې ونه کړي د خلکو نه مشروعیت وانخلي دغه وضعیت کېدی چې د ډېرې وړې ډلې چې موږ تجربې لرو لکه پخواني مجاهدین چې کم وو همدا طالبان چې ډېر کم وو او بیا ډېر قوي سو د وخت په تېرېدو سره ډېر حکومتونه یې را نسکور کړل
مننه اندر صاحب د تاسو ویل چې
پیسې لکومه کوي دا د عادي خلکو کار نه ده او نه دوی کوی چې په سیمه کې پیسې ژر لاسته راوړي بلکې د لویو دولتونو په همکاري سره دوی دغه پروسه پر مخ بی
بله اندر صاحب همدا مسله وروسته په خپرونه کې څیړو خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست سرګندونې لرو ملا محمد یعقوب مجاهد په روسیو کې وویل چې دوی په لسګونو غړي د داعش په افغانستان کې ځپلي دي او له منځه وړي دي او ژوندي نیولي دي
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو خانقاو دینی علمای کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي په هغو ټولو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي هم دغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستانی اتباع ښکیل وو. له شلو زیات پاکستانی وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
ازادي سبوکي پروگرام له ازادي راډیو اوري. د پروگرام موضوع مو په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څنګه د ترهګریزو بریدونو په اړه بحث دی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندړ، د سیاسي چارو کتونکی عنایت الله همام او د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوس جانباز. جانباز صاحب، مخکې تاسو هم دا خبره وکړه، اندړ صاحب هم لږ مخکې دا خبره تکرار کړه چې دا د سیمې د قدرتونو له خاطره یوه ډله ده داعش چې خلک یې ملاتړ کوي. ساس په باور کوم نړیوال قدرت د داعش شاته ولاړ دی؟
پښتنه خو اساسي او مرکزي هم همدا ده چې دا د چا په ګټه ده او څوک دا مدیریت کوي او په څه ترتیب یې کوي. تر ډېره بریده خو دا یو مخفي ډېره پیچلې جګړه ورته وایي یا تروریستي اقدامات ورته وایي، اوپراتیفي اقدامات ورته وایي. تر ډېره بریده خو دا ډېر مخفي دي او ظاهرا سړی کولی شي چې مختلف نمونه پدې کېږي، مختلف منابع سړی سترګو ته راځي. خو اصل خبره دا ده چې بیا هم وایي مشروطن چون هغه شرق و غرب هغه کلاسیک ډول اوس نه لري، خو منازعه او سو جنگ او ځای ځای حتی ګرم جنگ موږ وینو په اوکراین کې، په منځني ختیځ کې، په همدې منځنۍ آسیا کې، په هندو چین کې مثلا، په نورو ځایو کې دا کړکېچ موږ ګورو. او دې ته هم موږ از مغه شته دی؟
بلیو بلیو.
او د دې هم موږ شاهد استو چې ورستر بلی دا هم هیڅ مختلف آباد نیسی. اوس خبر دا چې په افغانستان کې داعش د کوم شو په کوم طریق راغی، اوس خو یعنی د څه ښکاره شواهد نشته چې مثلا داعش د چین نه راغلی اوسي. ښکاره شواهد موږ ستاسو په لاس کې نشته چې موږ دا وشکړی چې داعش د منځنۍ آسیا نه راغلی اوسي یا د ایران نه. ښکاره شواهد خو نه لرو، کېدای شي چې تحلیلي بحثو لرو په دې کې، اما یوه لاره پاتې کېږي او هغه د پاکستان لاره ده. یعنې څه تروریستي ډلې چې وي په پاکستان کې هغه اوس مهال په افغانستان کې فعال دی او موږ د دې نه سترګې نشو پټولی. بله دا چې ما تاسو حضور ته وویل چې موږ تر اوسه پورې طالبان هم تر ټولو بریده نه پېژنو. یوه ډېره برخه د طالبانو ډېره موده په پاکستان کې پاتې شوې ده. دا چې په پاکستان کې په دې مدرسو کې په دې اردوګاګانو په دې کمپو کې وبخي دوی سره کار شوی دی، نو چا کار کړی دی؟ په څه ترتیب دوی مثلا استخدام کړي دي، نه دي کړي؟ دوی په کومه انګیزه را داخل شوي دي افغانستان ته؟ آیا ټول ته ویلی شو چې دا طالبان دي یا نورې اجنداوي دلته د نورو قدرتو مخ ته وړي؟ تمن چې هغه کوم کړکېچ یا هغه کوم تقابل چې د شرق او غرب په منځ کې اوس را پیدا شوی دی په مختلفو جغرافیاو کې، هغه دلته زموږ په جغرافیا کې خپل انعکاس مومي. بې له شکه چې دواړه طرفین په دې تلاش کې دي چې یو بل ضعیف کې د مختلفو اصلاحاتو او جغرافیاو په ګټه اخیستنه. یوه جغرافیا هم دغه جنوب ته د منځنۍ آسیا چې د روسیې خواته وري، اوکراین خواته، او دلته پکې دغه اعمال موږ تاسو ګورو چې کار کوي.
مننه جان باسب. البته د داعش د مشانو په برخه کې ویل کیږي چې پاکستانی حافظ سید خان د دوی له مؤسسینو څخه و چې د پاکستان له سلفیانو څخه و. په 2014 کال کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووشل شو. تر دې وروسته یو بل تن د عبدالحسین په نوم د دې ډلې د مشر په توګه معرفي شو. دا بیا ډېر پیژندل شوی څوک نه دی، حافظ سعید لا معروف شخصیت دی چې په پاکستان کې خلک پیژني. عبدالحسین په 2018 کال کې د امریکا بي پيلوټ الوتکې وویشت. تر دې وروسته عبدالرحمن غالب د دې ډلې د مشي داوا وکړه. دا هم په 2018 کال کې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې ووژل شو، د امریکایي الوتکې. او وسنۍ مشر د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخي مولوي ضیاء الحق یاد شوی دی چې مشهور په ابو عمر خراساني دی. بیا د په ځای یو بل مولا د عبد الله په نوم په خیبر دره کې د داعش مسول شو. دغه ارقام ته چې ګورو، اکثر د داعش مشان د امریکا بي پيلوټ الوتکې وشل دي. نو جانباز صاحب، ولې باید غرب د دوی شاته وي چې له روسیې سره په سیمه کې تقابل وکړي؟
ما تاسو خدمت اول چې دا ادعا موږ نشو کولای چې دوی شاته څوک ولاړ دي مشخص ما دا اول چې دواړه خواوې په دې تلاش کې دي چې د یو بل د تضعیف لپاره په هغه خاصیت پذیره نقطې چې دوی لري په مختلفو جغرافیاو کې او د مختلفو رقیبانو په استقامت کې اغینه به کار اخلي مدینه وکړ خلیه وال جغرافیا اوس نن سبا افغانستان دی دا چې ما په سر کې وویل چې موږ دایدانو شو کولای چې د دغه ډالو مدیریت څوک دی خو کله چې لوی تصویر ګوري د لوی سیاست دغه موضوع د چا په ګټه کې دی چې وسیږي دغه کارکېج دغه تروریستي اعمال کې دی چې د مختلفو منابعو د مختلفو هیوادونو په ګټه وسیږي چې دغه ستراتیژیک منافع په دې شکل یا په هغه شکل خوندي وساتل شي تر څو په جغرافیا کې کارکېج وساتل شي په دې شکل یا په هغه شکل موږ تاسو په یوه چې ایران مثلا په ډېر لوی کارکېج چې ډیرو هیوادو سره مخ دی درست سوال دا دی چې د افغانستان کې د ثبات یا د ټیکاو راتک د چاپ نقطه د چاپ په ګټه دی په افغانستان کې مثلا د دغه یو افراطي ډلې حاکمیت لکه طالبان د چاپ په ګټه دی د چاپ نقطه صحیح نو د دې نه موږ کولای شو چې بیا خپل هغه نتیجه ګیری وکړو چې کوم کوم قوتونه کې داخل اوسېږي
او مننه جان واسب په همدې برخه کې اندر صاحب هم نظر مخکې څرګند کړ اندر صاحب کتا سو پلان ډوراته وایسته چې د داعش تر شا باید کوم لوی قدرت ولاړ وي
مننه کوم ګوري ټکنالوژي ډېره مخکې د استخبارات مخکې دي کله چې د داعش مشران لکه تاسو یاد کړل په پاکستان کې د امریکا د بی پلوټ تیاری له خوا وشتل کېدای شي نو زه باور لرم چې د دغه تورستي ډلو یا د داعش مرکزونه او نور غړي زبرځواکونه یا هغه قوتونه چې ټکنالوژي ورسره ده هغوی کولای شي چې له منځه یوسي خو زه باور لرم چې دلته د سیمې د زبرځواکونو رقابتونه لکه د چین روسیې امریکا او د هند اوس په ډېره تکدري وروسته د فلسطین موضوع نه ورسره د اوکراین موضوع نه دلته
اندرسه وبخشه اې د لپاره چې تاسو په نظامی برخه کې پوهی شئ څه فکر کوي آیا د داعش په څیر باندې یا د دوی ته د ورته ډلو په څیر ډلې چې پلي افراد لري او هغه کسان چې پیاده جګړې کوي ساده وسلې لري آیا دوی کولی شي چې مهمو هیوادونو ته لکه فرضاً چین کې مشکلات پیدا کړي په روسیه کې مشکلات پیدا کړي په هند کې مشکلات پیدا کړي تر اوسه چې ورته ګورو حتی په عراق او په سوریه کې مغه وخت داعش مشکلات پیدا کړل چې په خپل په عراق کې دننه ستونزې پیدا شوې او په سوریه کې دننه ستونزې پیدا شوې او بیا لکه اوس چې په پاکستان کې امنیتي مشکلات زیات شوي دي او هلته داعش رخنه کوي او یا لاغه ځای سر راپورته کوي لیکن با ثبات وطنونو ته آیا پولی ځواکونه رسیدای شي او دغه امنیت تهدیدولی شي
ډېر په ساده توګه په ازبکستان کې اسلامي ډلې شتون لري تاجکستان کې لري چین کې لري اوغریان دي په نورو سیمو کې هم ساتلي ایران کې تاسو عملاً ولیدل تیر هفته او په هند کې هم دا ډلې
اندر صاحب او بخښه چې تاسو خبره خطا کوم په ایران کې هم ایران په خپل په سیستان او بلوچستان کې خپل مشکلات لري او لکه څنګه چې مخکې جانبا صاحب مو ویل لډې روحي وادونو سره په ټکر کې دي بنجزونه د غرب لخوا پیلګېدلې دي ل عربانو سره هم اله پیله وسله سعودي عربستان سره روابط به تر شوي دي ل عراق سره اوجده جګړه وکړه او دغه اوس چې هم کوم کسانو باندې دوی تور پوري کوي چې په جنوب شرق کې د جنوب شرق لالارې داعش دوی ته نفوذ کړی د غالبان سیستان او بلوچستان په جنوب شرق کې ل پاکستان سره سرحد لري یعنی هغه هیوادونه چې په خپل امنیت ګډوډ دی الته پلی افراد نفوذ کولای شي لیکن مثلا په ازبکستان کې سعید چالته داعش نفوذ کولای شي لیکن کله شي 14 یو چرته وشي او کی لیکن تخریب خود تخریب نشه رامسته کولای شي د نظام ثبات تهدید کی
نه کولای شي ځکه دا دومره قوي استخبارات او دومره اپراتفي لوب کی چې په امریکا کې په یو لسم د سپټمبر څخه ولې موږ وایېدونه کو همداسې چین ډېر په ډار کې دا کوشش کوي چې افغانستان حکومت سره خپل اړیکې سم کړي همدای لته چې غوريان لته فعالیتونه جوړ نکړي دا ډېره عادي خبره ده خلک اوس مواد ځان سره نه وړي وسلې په اړه واټی پیدا کوي تاسو فکر کوئ د دایشانو قوي وسلې له کومه سي وي خو یو څوک شته چې د شان او غي سره تقویم کوي حمایت کوي او د خاص لوب لپاره په سیمه او نړۍ کې د لوب تر سره کوي.
او مننه د همام صاحب نظر کا واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه پیاده پلی قواوی دا وصل لري چې په سیمه کې یو ابر قدرت د دوی شاته ودرې شي او هغه خپلې ګټې پکې خوندي کړي او نورو مهمو هیوادو ته تهدید متوجه کړي؟
زما خبر اول د زما د نورو خبرې په ادامه تاسو ته یو بل معلومات ورکوم چې افغانستان کې هغه سلفي کسان چې دا د ځای شاپ وخت پیدا شوی او خصوصا د جهاد په دوران کې د مولوی حسین په نامه چې وروسته خپل نوم یې بدل کړی و په کونر کې نفوذ کړی و، په کونر او نورستانو کې هلته مکتب یې جوړ کړی و او هغه سلفي افکار افغانستان کې رشد موندلی و. بل دا چې داعش هغه کسان چې مخکې په افغانستان کې کار را شروع کړو دا په چنای د شینوارو په ولسوالۍ کې د دوی یو دغه یو واحد موجود و او هلته عملیاتې کولې او دوی ما چې تاسو ته وویلې چې داعش هغه وخت کوشش کوي چې د خپل څه مصرف د دغه منطقې نه را وباسي، د تلکان د تلک پوډر هغه کانې چې و او نور محلي معدنیات څخه استفاده کولې او ځان ته یې خپله مصرف برابرولې. او راشو تاسو په خبرو باندې چې جنگ داسې نه دی چې یو غټ خپل مختلف قانونونه لري، یو داسې دی چې یو غښتلی حکومت یو ځواک سره جنګیږي، منظم ځواک سره، هغه یو قانون ده. بل دا دی چې یو ضعیف قوت غټ قوت سره جنګیږي، هغه قانون جنگ بدلیږي، لکه چریکي جنګونو چې ورته وایو. او بیا دا چې دا آیا نور د په چریکي جنګونو کې داسې دي چې ولې یو قوي دولت دی او چریکي جنبش نه هغه وخت چې هغه د ایدئولوژیکي او هغه مذهبي یا ایدئولوژیکي یا فکري هغه بنسټ ولري او جیوپولیتیک ولري، هغه د دینامیزم استفاده کوي او د یو چریکي مصرف د یو پر پنځلسمه د یو منظمه قوا څخه کم دی. یعنی یو چیری چې یو روپۍ خرڅ کړي حکومت یا هغه ډله چې منظم قوا لري هغه پنځلس اته دېرش په ځینې ځایو کې.
همام صاحب محترم دلته وبخښئ، دا ستاسو معلومات
ما خپله د استدلال د دایره مکمله کوم.
مهرباني
صاحب. نو اوس متعارف جنگونه دي او غیر متعارف جنگونه. غیر متعارف جنگونه کې لیدل شوی دي چې په غټي او زبرځواکونه په دنیا کې دی، یوازې په افغانستان کې درې شکست موندلې دي او په ویتنام کې، په نور ملکونو کې دا کتل شوی دي. او دا هیبرید جنگ یا دورګه جنگ ورته وایي چې څه ملکونه دي هم د خپل دغه ځواک له کار اخلي، منظم ځواک څخه کار اخلي، او هم اختلالي عملیات کوي او کبر اوس امریکایانو سیاي خپل د کور اپریشن ورته وایي. نور ملک روسانو په کریمیا کې په ډېر کمه قوا باندې کریمیا واخیستله او یو دغه جوړ نه شوې. خپل هغه کسان چې نه د علامت د روسي لشکر درلودلې هلته محلي مقامات سره یو ځای کوه، بالاخره کریمیا اشغال کړه.
همام صاحب البته وبخښئ، دا کریمیا ته تاسو اشاره وکړه، اوس په کریمیا کې خو چې کله روسي قواوې کریمیا ته ننوتې او په 2014 کال کې کریمیا لزان سره یو ځای کوله د خپل خاورې سره، نو په یغه وخت کې خو اوکران تصور هم نکاو چې زما خاورې به روسیه لاندې کوي. ډېر اسانه روابط درلودل په یو شکل نسبت وسته. لیکن سوال په دې کې و چې تاسو ویتنام ته هم اشاره وکړه او په افغانستان کې مو هم فرضاً د طالبانو جګړو ته اشاره وکړه چې بهرني قواوې په تنګ کړي. خبره دا ده چې دلته ناامني و، ګډوډي و، مخدر مواد و، دغه تم زمينه مساعده و چې پیسې ته ترلاسه شي. په افغانستان کې په خپل مرکزی حکومت کمزوري و، ضعیف و، بدله تر دوی مخکې یو لسیزه په کابل او په نورو سیمو کې جګړه شوې وي، ډېر ښکاله طریقه مخکې جګړې وي. نو په ضعیفو نظامونو کې، په بې ثبات ځایونو کې لکه افغانستان، لکه پخوانی ویتنام، لکه یمن، لکه اوسنی سوریه، دلته دغه ترهګری ډلې ستونزې پیدا کولی شي. لیکن که چیرته ثبات وي، حتی یو کمزوری حکومت د تاجکستان دی چې نسبي ثبات لري، همه غلطه هم د داعش غړي مشکلات نشي ایجادولی. دا د اوس کلونه وشو چې شاهدان یو.
تاسو دي چې لکه هر ملک خپل ستونزې لري، لکه اکثر آسیای میانه ملکونه چې دی هغوی د شوروي د دوران څخه دوی نوې درسونه زده کړی نه دي، او موږ په هماغه طریقه باندې دیکتاتوري کوي خلکو. هغه نوې طبقه چې پیدا شوې ده د پسا شوروي یا د شوروي نه پس هغه کسان پیدا چې دي هغوی ته هېڅ د سیاسي قدرت ځای ورکړی نه دی، هغوی ځای معلوم نه دي. نو چې دی یو جامعه رشد کوي، نوې سیاسي مرامونو ته ځان سره راولي، او دغه دینامیزم د سیاسي دینامیزم اوس آسیای میانه بالکل محرومه ده. او اکثر د آسیای میانه حکومتونه چې دي دل مستبد دي او کوشش کوي چې د داعش په نامه خپل هغه موقف سیاسي موقف وټاکي. یو د داعش د پرمې جوړولو یو دلیل هم دا ده چې څه حکومتونه غواړي چې داعش په نامه خپل هغه قدرت ته مشروعیت ورکړي. که دلته تاسو باندې دا ظلمونه او تاسو دا حقوق داسې زه لکه سلب ونه کوم، دا داعش راځي او خلکو ټول دغه وژني. د داعش دا یو باباو جوړ شوی د ټولو خلکو ور باندې ایرئ. بل دا چې ګورئ اوس اویغور ترکستان شرقي د چین د یو د پنځمې برخې څخه یو برخه ده، ډېر لوی ځای لري. اولته نارضایتونه ډېر سیاسي نارضایتي ډېر ریشه لري. نور په نور په تاجکستان کې هم داسې ګوري. تر اوسه په تاجکستان کې تقریبا ډېر کسان وژل شوي دي د داعش عملیاتو څخه. او دا چې دوی بې ثباتي نونس عملیاتونه په دې څو کالو مخکې نونس عملیاتونه داعش په هلته ترسره کړي دي، او تقریبا دوه سوه شاوخوا کسان وژل شوي دي هلته. او په دې کې کسان داسې کسان دي چې د تاجکستان د امنیتي ځواکونو څخه د امنیت یعنی د استخباراتو کسان وژلي دي. نو بل دا دی چې یو ځای کې چې دا خپله دا دینامیزم چې دی اوس ګورئ، دا دینی دینامیزم چې په دې منطقه مذهبي دینامیزم چې دی دا موجود دی. کله ناکله دا سیاسي افاده پیدا کوي، او عادتا اجتماعي شرایط حکومتونه داسې دغه ورکړی دی چې دا په یو نرمه طریقه افاده شي. نو مجبور دوی په یو نارضایتي ګوري، او هغه نارضایتي باندې پانګه چې په هغه پانګه باندې خپله عملیات مخکې ته بیایي. او نور استخباراتي ممالک دا کوي. اوس ګوره چې په تایوان جنگ شروع شي، دلته د چین په شا یو داسې یو جبهه جوړ شي، دا هیڅوک نه غواړي چې د دوه تر درې ځل په دوه جبهه کې خپل امکانات نظامي امکانات استخباراتي امکانات جوړ
شي. مننه یو اوریدونکی انتظار دی د دوی نظر به هم له تاسو سره شریکم. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
چیبر سے محترمہ تا ته سلام، او ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد دم لغمان
شرغلی همدرد صاحب مهربانی
مانه نادما خدغه پختنه د محترم ملمنو نسی دغه سیاسی اختلاف سے کم دل ته وجود لري، لکه دغه مقاومت جبهه او ازادۍ جبهه دغه سومره مرستا کوي سی په د داعش په عملو په زیاته دوک یو سومره زړه غي تداور کوي سی، او بل دغه کچیر ته یو سی کنه دغه اختلاف رکسی او ټول په یو حکومت باندې بدل سی. دا په نيستۍ کې او په نابودۍ کې یا په حملو کمې دوه کې د داعش سومره مرسته کوي سی، او سومره ضروری ده نور وخت نه نیسم.
مننه همدر صاحب. همدا پښتنه بل اندر صاحب سره مطرح کوم. اندر صاحب تاسو څه نظر لری دی؟ همدر صاحب دی څه جواب لری؟
اندر صاحب د خپل هواد پاک ډېر ښه نظر ورکړ. زموږ خلک 1500 کال جګړو په اور کې سوځېدلي دي، او تېر حکومتونه هم دا چې ښه حکومتولي نه دی کړي. که څه هم امریکا ډېرې مرستې وکړي، ډېرې ښه منظم اردو یې جوړ کړه، خو د حکومت د نخ سیاست له کبله په خپلمنځي ستونزو فساد له کبله هغه جمهوریت وشړېده، او طالبان په ډېره ساده توګه واک ته ورسېدل. اوس چې طالبان هم افغانان دي، په افغانستان کې یو قوي امنیت راغلی ده. د دې امنیت نه باید افغانان ډېره لوړه ګټه پورته کړي. دا هم د افغانانو په ګټه ده، هم د سیمې او نه هم د نړۍ د هېوادونو. په دې شرط چې یو لویه جرګه جوړه شي، او په لویه جرګه کې ټولې مرورې خواوې زما په اند فسادګر یا ظالمان د ګوتو په شمار دي. نور ټول افغانان دي، او دوی باید نور پردي جګړې خپل هېواد ته رانه وړي، او داسې حکومت ولرو چې په هغه کې ټولې خواوې ګډې وي، شریکې وي. په دې معنی نه چې پردو هېوادو موږ ته ټاکلې دي ټوچونو په نوم باندې، بلکې واقعي او افغاني حکومت دا به د ټولو هغو غوښتنو پوښتنو ځواب وي.
مننه اندر صاحب.
تورستان دلته را لیږل کېږي او یا هم ځینې هیوادونه لاسوهنی کوي، کیدای شي چې یو ښه قوي حکومت ولرو او په افغانستان کې دایمي سوله ثبات.
مننه. یو بل اوریدونکی هم دی، دا به هم راواخلو. مهرباني وکړئ آزادي په سپوک پروګرام ته. بله، تاسو را سره یاست، لطفا خبرې وکړئ.
ډېره زیاته مننه ژوندی وایسه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه. هیله من چې شبه یاست
سلامت. مهرباني
ژوندی وایسه، خوشحاله وایسه. زما په نظر باندې خو دایش د پخوا په پرتله باندې کم دی، او لکه څنګه چې په تیر کال کې په لومړي کال کې حملې کولې، په دې وروستۍ په کابل کې حملې زیاتې شوې دي. خو دا د حکومت دنده یا مسؤلیت دی چې باید دوی امنیتی تدابیر ټینګ ونیسي، او په کومه سیمه کې چې دوی بریدونه زیاتې، هغه سیمې باید دوی تعتمی دا معلومات وسي، یا دوی دا شکل کې څېړنه وکړي چې له منځه څخه ویسي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام
ورکړه. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 24 ساعته.
ازادي په سپو کې پروګرام لا ازادي راډیو اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه هلی ځلې او ترهګریز بریدونه. په خبرونه کې مو میلمانه دی احمد خان اندر د پوځي چارو کارپو، عنایت الله همام د سیاسي چارو کتونکی، او پخوانی ډیپلومات غوث جانباز. د دې خطر چې د خبرونه څلورمې برخې ته نږدې شوی یو او بحث ورو ورو راوند غاړو، که چېرته دې تراشو چې جانباز صاحب د دا داعش حمله چې په وروستیو کې په ایران کې وشوه، په کرمان کې دا حمله ډېره لویه وه. هغه د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي انقلاب له پیله تر اوسه پورې داسې لویه حمله، تروریستي حمله په ایران کې نه وه شوې. اما ایران چې کوم استخباراتي معلومات شریک کړي دي، په هغه کې وایي چې د دې شاته د داعش هغه غړي دي چې هغوی د تاجکستان دي. دغه کړي لویه شوې نه ده، او که لویه شوې وي، که څه هم مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، که د سیمې هیوادونه بیرته سره په خپلو کې سره نږدې شي، همدغه تاجکستان له ایران سره، همدا پاکستان له اوسني افغانستان سره، افغانستان له دغه هیوادونو سره، فکر نه کوي چې دغه حل لاره ده چې د دغه سیمې ډلې مخه ونیول شي؟
بالکل، دغه به کېدای شي چې یو لاره اوسېږي، خو د دې لپاره هغه حسن نیت او د منافعو، هغه لویو ستراتیژیکو منافعو تطابق دی او انعطاف پذیري ده. مشکل دی کې دی چې په دې هېوادو کې مختلف نظریات حاکم دي، مختلف نظامونه حاکم دي. په ایران کې د شیعه مذهب یو خاص تیوکراسي حاکمه ده چې هغه ځان یو لوی قدرت ګڼي په دې منطقه کې، او په دې منطقه کې خپل نفوذ غځوي. تاسو وینئ چې څومره نیابتي مفرزي ایران ایجاد کړي دي په منځني ختیځ کې، او حتی په افغانستان کې هم هلې ځلې کوي. هغه د پاتیمیون شاخه موږ تاسو ګورو، یعنی ایران خپل ایدئولوژي لري، په دغه ایدئولوژي منطقې ته ګوري. افغانستان کې اردله راغلي ده په نوم د طالبان، او دلته یو شی جوړ کړی دی چې دنیا کې سابقه نه لري په نوم د امارت. همداسې منځنۍ آسیا هیوادونه د ترکمنستان نه نیولې، چې یو خاص ګرچه ځانته غیر منسلک وایي، خو کورنۍ نظام د یو کورنۍ پر لاس کې.
جانباز صاحب، دا خو طبیعي خبره چې بیلابیل هیوادونو کې بیلابیل خلک حاکمان دي، لیکن په دغه ګټه کې خو ټول سره شریک دي چې دوی هر رنګ خلک دي. کابل، تهران، اسلام آباد او دوشنبه خو په دې سره شریک دي چې داعش باید نه وي.
ستاسو خبر منطقی ده او پوښتنه هم منطقی ده، خو خبر دی که ده چې لیدلوری مختلف ده، منافع مختلف دي، او بله ده چې اعتماد نشته. زه ډېر شک لرم چې دغه نن سبا مثلا ازبکستان دی په ایران اعتماد دي، گرچه هغې داغله اوس ایران راغې را داخل شو په شانهای کې، ایران راغې را داخل شو حتی ایروشیا اقتصادي اتحادیې سره هم سلسله اقتصادي تړونونه امضا کړل. خو دا یووالی ورته وایي، یا نږدې کېدل ورته وایي، تکتیکي دي. دلته را تر اوسه پورې د دې هېوادو ستراتیژي ډېره مختلفه ده، او په یو نظر کتل دغه تاسو ورته ویلي یو مشترک دښمن دی چې نوم یې اوس مشروط داعش دی. زه داسې فکر کوم چې دا یو مجموعه د تروریستي ډلو ده چې مختلف بڼې لري، مختلف اهداف لري، خو په یو ځای کې بیا دې ته داعش وایي. اول دغه نوم چا ورکړی دی؟ شاخه خراسان. یعنی زه خود فکر کوم چې دا خپله یو استخباراتي یو تکتیکي یو خاص نوم دی چې دې ته ورکړی دی. خراسان یعنی څه شی؟ یعنی داسې دولت کوم وخت وجود درلوده؟ یو حوزه وه چې عربانو ورته لکه اوس چې موږ وایو منځنی ختیځ، که نه دوی اوس وایي چې خراسان دا هم یو حوزه وه چې هغې کې څو هېوادونه وو، څو امارتونه وو، هر ترتیب. یعنی اوس اوسني شرایطو کې شبر صاحب متاسفانه دغه عدم د انعطاف پذیري، عدم د تطابق د ستراتیژیکو منافعو، د تضادونو شتون او د لویو هېوادونو لویې لوبې چې په دې منطقه کې کوي، دغه ته اجازه نه ورکوي چې د دغه هېوادونو مشران هغه نظامونه مشترک دښمن ته په یو سترګه وګوري.
مننه جانباسر. یو اوریدونکی بله
وګوري، د طالبانو هم کله چې کرمان کې دا برید وشو دوی تروریستي ونه ویلي، کنه ګرچې محکومې کړل چې ویل چې دا پات کار شوی دی، اما تروریستي ونه ویلې. زیادو هېوادونو زه ځان غلی ونیو. د بلې خوا خبرونه را پیدا شوه،
البته دغه خبره په ډلې ایزو رسنیو کې ډېر عام هم شوه چې طالبانو دې ته تروریستي نه دی ویلې. طالبانو چې په باجوړ کې په جولای کې کومه چاودنه شوې وه او د جمعیت العلماء اسلام د ډلې غړي پکې وژل شوي وو، چې هغه دغه مشر هم اوس د دوی میلمه دی. په هغه وخت کې هم په خپله اعلامیه کې زما په یاد د تروریستي کلمه نه وکارولې. یو اورېدونکی په لاین را سره دی، دا به را واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو را سره یاست. مهرباني وکړئ، دا اورېدونکی ډېر انتظار شو، فکر کوم نه سره اورو. تاسو را سره یاست که مهرباني خپله خبره وکړئ. له ده سره سم نه اورو، فکر کوم د دې له خاطر چې دا بحث راغون کو. اندر صاحب، ستاسو په باور جان باز صاحب مخکې همدا موضوع توضیح کړه چې د سیمې هیوادونه بیلابیل مشران لري او دوی سره په یو بل باندې باور نه لري، لیکن ستاسو له نظره یې ممکنه نه ده چې د یو مشترک دښمن په برخه کې د سیمې هیوادونه سره یو ځای شي؟
ما په لومړي سر کې ویل چې کچې واقعا دغه هیوادونه توریزم ته یا هم دغه داعش ډلې ته یو داسې پدې په سترګو ګوري چې د بشر په ضد، نو باید دوی مشترک همکاري ولري، مشترک امنیتي تدابیر ونیسي چې تر څو په ګډه مبارزه ونیسي. نو دلته خو دا سیمې ډېرې لارې سره لري، دا به نو کله په یو هېواد کې جب جای، کله بل هېواد کې، یو بل به تورنه سره لګوي. ښه به دی چې د اوسني عصر سره سم دغه وادونه لکه نور قاری نور نوبر ازمونه لکه اروپایي ټولنې ته جوړ شوی دا مثال، نور وادونه خپل یواله سلري په ډیر سموت. نو دوی به سره یو شي تر څو ګډه مبارزه وکړي، دا چې یو بل ته دوی په تګي کې وي او یو بل باندې تورونه لګوي. زه باور لرم چې دا تورسي دلی به لا هم رشت کړي دوی د هغو تضادونو لامل چې وسی سره لري.
بله مننه. همام سپتا سو څه فکر کوي چې حل لار نو څه ده؟ آیا د سیمه هیوادونه باید لاس سره یو کې چې د داعش مخونی ول شي او کنه بل حل لار هم تاسو ویني؟
تاسو تاسو کوم چې لکه یو هغه چپی روایت نو تاسو خصوصا هغه یو د دې نوم یو تاسو یو تاریخ او برخه هغه دغه چې دوی مفکورې اخیستي دي، هغه چاپي روایتونه دي چې همیشه هم تاسو مخالف ډله ته کنځلې کوو او هغه پسې داسې یو علمي تحلیل نه کوو. لکه دې یو 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 ځای کې چې یو مشکل یو سیاسي مشکل راځي، یوازې په سرکوبي او په زور کې نه کېږي، پکار دی چې دغه سیاسي ظروف مطالعه شي، هغه پسې د چلن او تدابیر واخیستل شي. هغه وخت کېدای شي چې دا یو هغه بستر باید مطالعه شي او هغه بستر اجتماعي او سیاسي چلن ورسره وشي او هغه لارې پیدا شي. لکه اوس تروریزم ګوره چې دا یو کنزل ګرځېدلی دی، خصوصا په مطبوعاتو کې چې هر چا یو خپل مخالف ته تروریست وایي. تروریزم اصلا یو نظامي تکتیک ده، یو سیاسي مکتب نه ده. یعنی ټول هغه کسان چې دا تاکتیک څخه کار اخلي د دې لپاره دا کار نه اخلي چې یوازې دهشت واچي یوازې ویره واچي د دې لپاره چې خپل نیرو ګوري او مقابل نیرو ګوري او یو تاکتیک نظامی تاکتیک دی چې دا اروپایان هم استفاده کړی دی امریکایان هم استفاده کړی دی اوس هم کوي د کاورت اپریشن په نامه د دې دلتا فورس سپیشل فورس هم دا کارونه تروریستي کارونه کوي په نور دنیا کې د دې خپل هغه مخفي هغه د کورونه لري او د لیلی پات په نامه کېده چې د زرو نه زیات په پوره دنیا کې دغه ولري چې هغه ګورنمنت اپریشن کوي راز په دې کې چې اول خو هغه سیاسي نارضایتونه چې په کار دی چې اوس سیاسي میانه کې حالات داسې ډېر بد دی یو تاریخي اسلامي ملک دی زرو کالو دې کې اسلامي فرهنګ اوس یو ماشوم چې تر څو چې ځوان شوی نه جماعت ته تلای نه شي دا خو یو دغه نه ده یو طریقه د اداره نه ده
یعنی زمينه با... یعنی په منځنۍ آسیا کې وبخښه احساس مطلب ده چې په منځنۍ آسیا کې زمينه مساعده ده چې تروریستي ډلې رشد
کوي زمينه ډېره مساعده ده زمينه مساعده اوس ګوري هغه موږ تاسو ګورو چې هغه لکه مخالفتونه هغه سرمایه او هغه کارونه چې په د موږ تاسو ګوندیان نیابتي ګروپونو په سوریا کې کړی ده په هغه کې په سوریا کې هغوی دا غویم کسان درلودلې فامیلونه او غوی هغه کسان چې دا حالات کتلې دا غوی خپل غچ واخلي دا په پوره منطقه د خپل د انتقام دغه یو جوش او باندې تبدیل شوی ده چې هغه وخت هر کس هر یو جنبش چې ډېر ځپل شوی دی هغه وخت چې د خپل غلین ګوري چې په یو بل مشکل کې ده په هغه باندې گزار کوي نو دا د چا چې لیکي دا د شورشګری او شوبګری جزت او بهترین اسلحه سیاسی اسلحه ده نظامی اسلحه نه ده گوره روسان و پا افغانستان بنده سیاسی اسلحه نظامی اسلحه و توپون و بمبون سخه کار و وقت امریکایان و امول ده بم ده مور استعمال که خوش دلتا شکست و مندله سیاسی طریقه لری یو اشوبگری اولین او بهترین او مسئولترین او اغا چې ډېر قادر او مدبره سیاست مداري اول سیاسي هغه ریشه له منظر
ډېر مننه هم هم سر ډېر مننه تاسو دوه مهم ټکو ته اشاره وکړه یعنی باید له سیاسي نظره یو ستونزه حل شي او باید په فکری لحاظ باندې ستونزه حل شي چې خلک فکر وکړي چې زه د ژوند لپاره پیدا یم په لنډو باندې ډېر کم وخت لرو جانباز صاحب که په اخر کې ستاسو نظر واخلم بیا هم باید څه وشي چې په سیمه کې د داعش جرړې ووسي او د سیمه له جګړو وساتل شي
بالکل دا اساسي پوښتنه هم ده بل شکه چې د سیاسي بستر اجتماعي بستر ډېر مهم دی په دغه منطقه کې په دې منطقه کې فقر په دې منطقه کې بېروزګاري بېکاري په دې منطقه کې د ژوند د کچې ډېر ټیټوالی عدم دسترسي مثلا خدماتو ته په دغه ازبکستان کې په دغه تاجکستان کې دغه حوزه زما د کار ده شبر صاحب دلته یعنی بېکاري بېداد کړي او یا ته میلیون نفوس د تاجکستان نه تقریبا نیمایي نفوس په روسیه کې مزدوري کوي مثلا په ډیر بد حالت کې د ازبکستان یو ډیر وخنه برخه خلک زی نورو اروپایي هیوادو ته شرقي اروپا ته په شمول د روسیې او بلاروس او مخکې اوکراین هم تلل خو سلته وضعیت عادي دی نو اجتماعي بستر سیاسي بستر فرهنګي بستر بل شکه چې دا ډیر زیات تاثیر لري انعطاف پذیري د دغه هیوادو د مشرانو ډیر اړینه ده زه وګورم نو موږ تاسو خدای شاهد اوسې او دغه کوم پیشنهاد شوی دی کوم نوې ابتکار د ایران کوم ګروپ د تماس دی غواړي را جوړ کړي چې هغه کې د سیمې هیوادونه په شمول د هندوستان کې د شکین اوسېږي او د دې کوم
له جانباز سرمو صاحب سرمو ټلیفون رابطه قطع شوله له همدې سره دا بحث هم راغونډو له غو جانباز پخوانی ډیپلوماټ له عنایت الله همام او د پوځي چارو له کارپو احمد خان اندړ څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه را سره وخصه زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل